درنو اوردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا ده زه مجاهد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د کابل ښار د دشت برچی سیمې په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه شوې چې د کابل پولیسو د ویان تر مخه په دغه پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي دغه ځانمرګ برید هغه وخت رامنځته شو کله چې د کاچ په نوم ښوونیز مرکز کې زده کوونکو د کانکور ازمیختي امتحان درلود. د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات په مټه کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د بیا راښکاره کېدو پر ضد د جمعې په ورځ لاریون شوی دی. د لاریون ګډونوالو له حکومتي چارواکو څخه غوښتي چې د دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای وساتي. دوی ویل چې په خپله سیمه کې د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د خپرېدو پر ضد به درېږي. په سوات کې په دې وروستیو کې نامعلومو وسلوال کسان لیدل شوي چې له امله یې د ځایي خلکو اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. د پاکستان لپاره امریکای سفیر ډونالد بلوم ویلي چې د پاکستان اوسنۍ حکومت د اقتصاد د بیرته ښه کولو لارې لټوي او وایي په پاکستان کې که سرمایه کاري د امریکا وي او که د چین د رڼې او پوره کتنې وروسته کېدل پکار دي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د نیوز سره په یوې تفصیلي مرکه کې امریکایي سفیر د پاکستان او امریکا پر اړیکو د پاکستان په اقتصاد اټومي پروګرام او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د خپل حکومت پر ضدو پر تورونو هم خبرې کړې دي. چېړونکي وایي د ډونالد بلوم له خبرو ښکاري چې امریکا د پاکستان په اقتصادي او کورنیو سیاسي حالاتو اندېښمنه ده. او کرملین ویلی د جمعې په ورځ یوه غونډه لري چې پکې په روس کې د اوکراین د څلورو سیمو د شاملېدو اعلان وکړي، خو په مخالفت کې اوکراین او د هغه پلویانو دا ګام غیر قانوني بللی او په روس د نویو بندیزونو تیاری نیسي. په دې او په ډیرو نورو مسلو باندې ګڼ راپورونه لرو. د خبرونې تر پای پورې له موږ سره اوسئ. درنو قدر منوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د سپتمبر د میاشتې د شمانیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نه نیمې، دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکی مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، نن په کابل کې یو ځل بیا درنه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه په یو خونیز مرکز شوې ده، تر 900 زیات کسان پکې وژل شوي دي، 25 نور پکې ژوبل شوي دي. اکثره قربانیان پکې له 40 کلنۍ څخه د کم عمر کسان وو او اکثره جنوبي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې د نړیوالو رسنیو پر مټ یو چمتو شوی راپور هم در سره شریکو. خو په سر کې راځو د خیبر پختونخوا په سواد کې چې نن بیا د امن د راوستلو او د وستوالو ډلو د پیدا کولو پر ضد باندې مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرو ته د پاکستان د قومي اسمبلی د باندنیو چارو د کمیټې مشر محسن داوړ او د پختون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او دغه ډول د سواد ځایي مشرانو ویناګانې کړې دي. د لارون ګډونوالو له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د امن باوري شي او دوی ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ پر ضد به درېږي. په دې اړه نور حال له سوات څخه د ډیوی خبریال فیاض ظفر په دې ویډیو راپور کې رسولای.
سوات کې د امن د پاره او د ترهګرۍ خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده او د جمعې فورس په مټ بازار کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې په ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او د امن په حق او د ترهګرۍ خلاف چغې وهلې. دا غونډه سوات پولیسي پاسون جوړه کړې وه چې پکې د پښتون تحفظ مومن سوات کمی جرگی او د بلا بلو سیاسی گوندنو زایی مشرانو گردون اکلو وی نکون که ده حکومت نبختن اکلا چه سوات تا تالیب و اسلوان سنگار رانا نوتو
لس کالا دلتا اسلوان نشیرات للای لس کالا طالبان نشیرات للای اچھا نقص پا پینزو رضو کے رادن نہ کی گی نو چی دالاس کلا نشو رادن نہ کی دلائی پا دا پینزو رضو کے چا پی اجازہ راغلل
وینا کون کوئی چیوزل بیا پختون وطن تا طالب وصلوال رویسته کی
بس پین امرز سواد بالخصوص او طول پختونخوا طالبانو تا حوالا کئی خو دا دیرا زما پا خیل خوشائن دا خبر دا غدا چې خلک په دې ځله بیدار دي.
وینغونکو زیاته کړه چې اول به هغوی مزمت کو خو اوس به هغوی مزاحمت کوي. دوی چې کوم طالب وسوال ټوپک دي معافی غواړي او ننواته کوي نو دوی هغوی معاف کولی شي، او که څوک د ټوپک سره راتلل غواړي نو بیا به یې هغوی مقابله کوي.
موږ د دې خپل حکومت نه د خپل مشرانو نه دغه یو مطالبه کوو چې دا کم کسان چې په دې نوم باندې چې داسې راځي په مختلفو حربو باندې او زموږ د امن دا کوي دا غي مخنیوي لري چې ا دې لري کې دا سوات خلک پیسفل خلک دي امن غواړي.
او د دې ضرورت کم چې تیر میاشت طالب وسالو د سوات بغرونو کې د راخرګي دو او بیا د امن لخر په یو مشر د بمی چاودنه یروستو د سوات په بلبل سمو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. او د احتجاجونو پس ګڼ شمېر فوز یو ځل بیا سوات ته راغلی دی. صوبایي حکومت په دې حقله باندې خاموشه دی او مرکزي د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله څو ورځې شاته کراچۍ کې د یو خبریال د سوال په جواب کې ویلي وو چې دا خبره بالکل غلطه ده چې سوات ته بیا ترهګر تللي دي. رانا ثناء الله ویلي وو چې دا بالکل څه نشته او دا افواه ده. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، مټا، سواد.
درنو قدرمنو اردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. په سواد کې مو د ځایي خلکو د لاریونونو په اړه راپور واورېده چې هڅه کوي په خپل سیمه کې امن او امان دایمي وساتي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د شروع چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په خپل وینا کې په افغانستان کې له طالبانو غوښتي وو چې په ټي ټي پی د خپل نفوذ څخه کار وکړي ترسو هغوی خبرو ته کینوي، آیا دا چې د افغانستان طالبان په ټي ټي پی باندې رښتیا هم دومره اغیز او نفوذ لري؟ دا پوښتنه د وایس اف امریکا ډی وی خبریال عثمان خان د خیبر پختونخوا له یو شمېر سیډونکو سره شریکه کړې ده. هغوی پرې خپل نظرونه شریک کړي دي او دغه ویډیو راپور تاسو سره شریکو.
د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان نظریاتي توګه یووالی لري، او د افغان طالبانو د واکمنېدو وروسته دا هم سرګنده شوی چې د دغه ډلې مشران د افغانستان په خاوره موجود دي. نو ځکه د سولې په خبرو کې د افغان طالبانو رول مهم ګڼل کیږي.
نو د دوی منځ کې خو په ستراتیژي له سره وګوري یا د نظریې په بنیاد سره وګوري یا د یووالی چوکوالی په نظر ته وګوري، نو ډېر سیزونه پکې مشترک دي. لکه څنګه چې هغوی د ناټو د امریکې خلاف جنګېدل، نو دلته ټي ټي پي د دوی مرسته کړې ده او د هغوی په ځمکه باندې جنګېدلې دي. دویمه خبره پکې دا هم ده چې اوس د افغانستان په ځمکه باندې موجود دي او د هغوی په سهولتکارۍ سره دوی سره خبرې اترې هم کېدلې. نو څنګه چې پاکستان سهولتکاري کړې وه امریکې او د هماره اسلامي ترمنځ،
په اسلام آباد کې میش خبریال طاهر خان په وینا په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ وړاندې چې ټي ټي پی د پاکستانی پوځي عملیاتو په نتیجه کې کمزوري شوې وه، خو اوس د دغه ډلې پر ضد هغه ډول عملیات نه دي ممکن، ځکه چې د دغه ډلې غړي او مشران په افغانستان کې موجودیت لري او د طالبانو د واکمنېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو وار بیا طاقت موندلې.
دغه نفوذ خوشته د افغان طالبانو یو خوږی حکومت کې دي، دویم دا چې دی سره یو تعلق دی، او دریم دا چې هغه زما په نظر باندې ځینې کارونه کول شي، لیکن د دې دا معنی هیڅ کله هم نه ده چې افغان طالبان به پاکستانی طالبانو باندې ډیر زیات دباو راوړي، فشار به په واچي د پاکستان لپاره دا ګومان نه کومه، ځکه زما نظر دا ده چې د دې خپل منځي یو مفاهمت هم وی مازی کې پاتې شوی دی چې د یو بل په کارونو کې ډیر زیات مداخله نه کوو. لیکن مشکل دا ده چې ټي ټي پی اوس په افغانستان کې د مازی په نسبت قوي م ده، پاکستان لپاره زیات خطر هم دی، ځکه پاکستان خو هغه هغه رنګ پاسان او نشي پنه کول څنګه چې په خوا ادی په قبایلی سیمو کې دی او زور وو، او دریم دا چې هلته هغې نسبتاً د ماضي په نسبت اوس لږ زیات هغې مومنټم کولی شي او تګ راتګ هم کولی شي، غونډې هم کولی شي، نو ممکن ده چې اسانتیاوې هم نسبتاً د ماضي په نسبت زیاتې وي. نو ځکه بلاور بوټو دا نوې خبره کړې چې د افغانستان د حکومت نه چې هغوی دي په دې باندې هغه نفوذ استعمال کړي.
څېړنکاران وایي د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دغه وینا په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې وسله والې ډلې لخوا د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو او په ملکنډ کې د نزدېو کې فعالیتونه نور هم زیات شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدر من اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. لملتیا مو مننه او لژمن سره سم راځو اوس د کابل نننۍ چاودنې ته، چې د کابل په لویدیځ کې په دشت برچی کې په یو خونیز مرکز کې شوې ده. د سیمی پولیس وایي چې دا غلطه په دې چاودنه کې چې دوی ځان وژونکي برید بولي، نونس کسان وژل شوي، اووه ویشت نور ژوبل شوي دي. دا د کاچ په نامه په یوه خونیز مرکز کې شوې ده، چیرې چې نو له دولسم ټولګیو څخه فارغ شوو زده کوونکو د کانکور ازمیختي ازموینې ته تیاری نیوه. تر اوسه هیڅ کومې وسوالې ډلې د دغې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د ګڼو نورو بریدونو پړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې ده، چې معلوم مشران تر اوسه پورې اکثره د خیبر پختونخوا د بخوانی او قبایلی زلو اوسیدونکو دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر د یو شمیر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر مټ تیار کړی دی. په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو بیان خالد زدران وی او ای ډیو ته ویلي دي، چودنا د کاج په نامه په یو روزنیز مرکز کې د طالب علمانو د ازموینې په وخت شوه ده. رویټرز خپل رپورت کې وایي د دشت برچی په سیمه کې چې کومه چودنه شوه، دغلته لوی اکثریت شیا هزاره مسلمانان ژوند کوي. عیني شاهدانو ویلي د چودنې په وخت په امتحاني حال کې تر څلور سو پورې هلکان او جنکې موجود وي.
دغه چودنه د امتحان په وخت شوه ده. دا په هغه ځای کې شوه چرته چې جنکې ناشته وي. په لومړی قطار کې جنکې وی او ورپسې مونږه هلکان ناشته. زه د چودنې وروسته زر بهر وتم.
طالبانو د پیښې سمدستي ورسته د غسیمه په خپل ولکه کې اخستي. هني شاهدانو ویلي پیښه کې مرګ جوړلا نور هم زیاته ده، خو طالب چارواکي یوازې د نور لس مړینو او تر اوش پورې د خلکو د جوبل کېدو تصدیق کړی دی.
چودنه چې وشوه زه هغه وخت دننه وم. د یوې زورورې چاودنې اواز مې واورېدو او د دې وروسته مې په هوا کې انساني اعضا په نظر راغلل. خلک ډېر وېرېدلي وه، څه خلک ژوبل وو او څه خلکو ژړل. زه ورغلم د مړو پوچتولو کې مې مرسته وکړه. مړي ډېر زیات وه. طالبانو راته د ویډیو جوړولو اجازه رانه کړه.
رویټرز خبري اداره وایي چې مړي او ژوبل تنان نږدې د محمد علي جناح په نوم روغتون ته وړل شوي دي. یو بل عینی شاهد چې په چودنه کې ژوندې پاتې شوی، په روغتون کې خبریالانو ته وویل دا چودنې وروسته هر تن چې ژوندې و د پیښې د ځای تیښته کوله. په دغه وخت یې خپه هم ماته شوله.
زه امتحان کې مصروف وم چې سمدستی ډزې پیل شوې. زه د کلاس نه رابهر شوم، خو استاد راته وویل چې لږ وخت انتظار وکړئ. د دې وروسته بیا یو درنه چودنه وشوه. بس بیا مې دیوال نه ودانګل او د هغه ځای ووتم.
دوه اونۍ وړاندې د متحده قانونو په یو ځانګړي رپورت کې افغانستان کې په زیاتېدونکو چودنو او په دې کې د عامو خلکو په وژنو اندېښنې څرګندې کړې شوې دي.
Security in Afghanistan is deteriorating.
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده. زه د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم، او په خاص توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومانو په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي. او د دغه اکثره بریدونو ذمواري داعش خراسان ډلمنی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي.
سکه هم په فوري توګه د پیښې ذمواري کومې ډلې نه ده منلې، خو افغانستان کې اکثر وخت داسې قسمه پیښو ذمواري داعش ډلې قبلوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي اسلامي امارت د برید غندنه کوي او ویلي دي د پیښې جدي پلټنه به کوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي چارو مشر کیرن ډیکر هم د برید غندنه کړې او پزده کوونکو برید یو شرمناک عمل بللی دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈی وا واشنگٹن ڈی سی.
درنو قدر من اوردن کو وس هم راجو یو بل راپورت چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډونالد بلوم ویل دی چې د پاکستان اوسنۍ حکومت د اقتصاد د بیرته ښه کولو لارې لټوي او وای په پاکستان کې امریکا پنګونه کوي او کچین پنګونه کوي باید چې د رڼې او پوره کتنې وروسته پنګونه وشي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د نیوز سره په دې اړه امریکایي سفیر یوه تفصیلي مرکه کړې چې په بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د انګریزی ژبې ورځپاڼې د نیوز سره د زیارت پر ورځ یو مرکه کې اسلام آباد کې تعینات امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په پاکستان کې د حکومت د بدلون په امریکا لګیدونکو تورونه رد کړي او داسې نظریاتې د افسوس نه ډک ګرځولې دي. د نوموړي وینا ده چې امریکا د پاکستان سره اوږده او انتهایی مهم تعلقات لري او ویلي چې امریکا یو آزاد سوکاله او مضبوط پاکستان لیدل غواړي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په خپل دغه مرکه کې ویلي چې پاکستان له خپل قرضو مؤخر کولو لاره لټول پکار دی او امریکا به د پاکستان سره د قرضو په مؤخر کولو باندې کار کوي. د امریکایي سفیر وینا ده چې پاکستان له اوس د نړیوال تجارت انداز بدلولو په اړه سوچ کول پکار دی. د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت په اړه امریکایي سفیر ویلي اصل ستونزه دا ده چې په پاکستان کې څه قسمه سرمایه کاری کیږي او آیا دا سرمایه کاری په منصفانه او مساوي بنیادونو کیږي. ډونلډ بلوم ویلي د پاکستان موجوده حکومت د اقتصاد دوباره په پټلې باندې د اچول لاره ګودر لټوي. هغه وایي که په پاکستان کې سرمایه کاری د امریکا وی او کو د چین خو باید دا د شفافه او یکسا جانچ پړتال رستو کېدل پکار دی. د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې استاد ډاکټر خورشید خان د امریکایي سفیر په سرګندونو ډیوه سره خپل تجزیه کې وایي د ډونلډ بروم خبرې واضح کوي چې امریکا د پاکستان دننه په اقتصادي او سیاسي حالاتو باندې اندېښنې لري.
په دبې الفاظو کې چې موږ ته ویل شو په هغه کې دا خبره کړې ده چې د چین د پاکستان سره کم تجارتی یا د انویسټمنټ د لارې چې کمی اړیکې دي لس خاص تر سی پی په مت کې نو هغه دا مطلب دی چې هغه پاکستان ته نقصان رسولی او غیر شفاف دی. بل په همدا خبره کړې ده چې امریکا چې دی نو بالکل تیار ده پاکستان سره د کوآپریشن لپاره او دا خبره واضحه کړې ده چې یره پاکستان سره خو زموږ څه نیویر ډی نشته خاص تر دغه د توانایي لپاره. خو هغه دا وایي چې نورې کمی لارې په هغه کې موږ بالکل له پاکستان لپاره پاکستان سره د مرستې لپاره تیار یو.
د پاکستان لپاره امریکایي سفیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان روان کال مارچ میاشت کې د مخالف ډلو لخوا د خپل حکومت د عدم اعتماد د تحریک د لارې د غورځولو تورونه په امریکا لګولي وو او ویلو چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې اتحادي حکومت د امریکا په مرستم لاتړ راوستل شوی. ښکاره دی چې د عمران خان په تیر حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې سختې ترنګلې شوې وې خو په پاکستان کې د حکومت بدلېدو را په دی خوا د دوه اړخیزه اړیکو کې اوس یو څه ګرم جوشي لیدل کېږي. د امریکا لخوا د پاکستان دننه د فضائي اډو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم ویلي چې په دې اړه د پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې نه دي شوې. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم د پاکستان په جوهري پروګرام د واشنگتن د اندېښنو په اړه د یو سوال په ځواب کې ویلي چې سیمه ییزه سلامتیا دا مهال د پاکستان او گاونډي هیوادونو لپاره یو مهمه ستونزه ده. امریکا د پاکستان سره سیول جوهري تړون نه لري خو بیا هم د پاکستان مخ په زیاتېدونکې د توانایي ضرورتونه پوره کولو په حواله امریکا د پاکستان سره د مرستې کولو عزم لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د 15 کلونو په مناسبت را جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو ته د افغانستان او یا د چین په تناظر کې نه دي قتل پکار بلکې دا اړیکې په خپل انداز کې قائمېدل پکار دي. نوموړي یو ځل بیا نن د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې یوې دستوري ته د وینا په وخت ویلي چې تیر ورځ د عمران خان د غږیز ریکارډینګ برسېره کېدو وروسته ثابته شوې چې د حکومت غورځولو د عمران خان بیانیه په دروغ ولاړه وه.
وزیر اعظم اوس وخت کہتا ہے کہ ہمیں ایک اکھیننا امریکہ کا نام نہیں لینا.
اخوا دا پاکستان دا خارجہ چارو وزیر بلاول بٹو زرداری چی دا محل دا امریکہ پا دورہ دی دا امریکائی مجلے فارن پالیسی سرا مرکہ کی غختنہ کڑی چی امریکہ او چین دی دا موسمی بدلون دا مخنیوی لپار خپل میانز اختلافات ختم کلی. نمبری ویلی حقا بغوالی چی دا دوالو حیوادونو ترمیز پاکستان کشید گیتا دا لمن وحلو پرزی دا یو پول کردار ولو بوی.
درنو اردوونکو، پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد های کورټ د عدالت سپکاوی کاروایی نه بچ کېدلو لپاره د خزینه قاضي نه بخنه غوښتې ده. خو د دې سره سره عمران خان تحریک انصاف ګوند هم د اسلام آباد های کورټ لخوا د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز خوشي کولو په پریکړه باندې ټکونه کړې دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال پیرول اشاره کوي.
د جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج زیبا چودھری عدالت ته حاضر شو، خو هغه موجوده نه و. په دې موقع عمران خان د زیبا چودھری عملی ته وویل عمران خان د هغې نه د معافی غوښتلو لپاره راغلی و. د زیبا چودھری لخوا د بغاوت په تور گرفتار د عمران خان نږدې ملګري شهباز ګل جسماني ریمانډ ورکولو پریکړې په سر عمران خان زیبا چودھری ته د سختو نتیجو سره مخ کېدو دړکې ورکړې وې. خود سر رسم د عمران خان تحریک انصاف گند اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا د واکمن مسلم لیگ نواز گند مرستیال مشر مریم نواز پر ایون فیلڈ قضیه کی یا آمدن نزیات اساسو لرولو کیس کے خوشی قول و پریکلا بند سخت نیوکی کوی. اور د اسلام آباد ہائی کورٹ دے پریکل تا پر اشارہ کی دا این آر او ٹو یا جوڑ جاڑی گرزوی. بیرسٹر گوہر علی خان آغا اکثریتی وکیلانو کے شامل دے سوک چی گڑی اسلام آباد ہائی کورٹ تفصیلی فیصلہ لوستو روستو پہ آغا سرائے ورکاولی شی. خو گوہر علی خان ہم تیر روز فیصلے نروان دے نیب دا وکیل با دلیلنو او دو کسی دا بینچ پر امارک سو باندے اندیخنے خائی
و دا خبرت جی دا ٹیکس ایشو جوڑی گی او دا بیان ٹرانزیکشن کے راضی احتساب
عمران خان او داغه تحریک انصاف ګوندا الزام هم لګوي طاقتور ادارو د اغوی حکومت زکه ختم کړو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي مشرانو په ضد د کرپشن مقدمات ختم کړی شي. عمران خان او پی ٹی آئی دا تور هم لګوي چې د پی ڈی ایم نوی حکومت د قانون سازی د لارې د احتساب قانون غیر موثره کړی دی. او سیڑون کی احمد بلال محبوب وای دے کی شک نشته چې پاکستان کے سیاست مدارانو ته هوا ورکون کی پکی خپل اڑخ بدل کړي دے.
یہ جو پنکھا ہے نا جس سے ہوا نکلتی ہے اس پنکھے کی ڈائریکشن بدل گئی ہے. تو پنکھے کی جب ڈائریکشن بدل جاتی ہے پھر ہوا کا رخ بھی بدل جاتا ہے.
هغه دې تاثر سره اتفاق کوي چې طاقتور حلقو خپل لاس د عمران خان په سیاسي حریفانو یې ښودلې دي. احمد بلال محبوب په خبره ځکه اوس د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خوشحالۍ خبرونه مخې ته راځي. بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند د اسلام آباد های کورټ پریکړه د حق ګټه ګرځوي. د فیصلې وروسته په لندن کې میش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي هغه د سور وزره هسه پاکستان ته د تلو لپاره زړه راوچتېږي. لدیڑوان دل شریف خاندان ډیر نږدې او هم په لندن کې د تیرو 15 کال راهسې جلا وطن د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار هم پاکستان ته بیرته راغلی دی. هم د مسلم لیگ نواز ګوند بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اسلام آباد های کورټ پریکړه په ترڅ کې د احتساب ادارې کردار باندې اعتراضونه تکرار کړی دي. خو تیر روز د نیب وکیل د اسلام آباد های کورټ پړوان نے تکرار کړی و چې لندن کې غیر قانونی فلیټونو لرلو قضیه کې مریم نواز هم د خپل پلار سره شریکه ده. های کورټ په دې اړه د نیب وکیل لخوا وړاندې کړی شوی ثبوتونه رد کړي او د نیمګړی ګرځولی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردوونکو، ورزو بلوچستان ته چیرې چې د بلوچستان په هرنایی کې د ایالتی اسمبلی مخته چې کوم پرلت پیل شو هغه پای ته رسیدلی. خو د دغه پرلت تنظیم کوونکي وایي چې په هرنایی کې په هغه ځای کې چې د پرلت اصلي ځای دی هلته به تر هغو پورې دوی خپل پرلت دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې ومنل شي. بلوچستان څخه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی پر یو راپور سوالی.
ل یو نیمه میاستی د بلوچستان په هرنای خوست کې پرلت او احتجاج کوونکو پارون د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د یالتی اسمبلی و مخته احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو له حکومت د خپل ژوندو د پوره کولو غوښتنه وکړه. حکومتي پلاوی د کورنۍ چارو د سلاکار میرزا لنګو په مشرۍ کې له دوی سره د احتجاج پر ځای غیر رسمي ملاقات وکړ او هلته د خبرو پر وخت د دوی د غوښتنو منلو اعلان هم وکړ. له هغه وروسته د حکومتي وزیرانو او چارواکو د پرلت د کمیټې د غړو یو بل ناست وسوه او لشپې نا وخت دغه ناست ختم وسوه. لا ناست وروسته د اسمبلی ترمخ و احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال د پرلت کمیټې مشر احمد جان وویل حکومتي پلاوی ورسره د پارلماني کمیټې د جوړولو او د هرنای دوره کولو ژمنه وکړه، خو وایي چې د اسمبلی په اجلاس کې بیا هغه خبره په بل انداز کې وسوه او یوازې د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاکار میرزا لنګو په مشرۍ کې د کمیټې جوړولو اعلان وسو. د احمد جان په خبره خو بیا هم تما کوي چې د حکومت د مرزي جوړه سوی کمیټې به د دوی مسلې حل او انصاف ورکړي.
موږ دا نه ویش موږ په ځیدو سره په دې کې د پلاني پارتي ممبر څل نه سره په دا کمیټې کې د پلاني پارتي ممبر څل تان ده خسته خدای دا وکی چې دای کدا و منیسټر دومره باختیاري د دې د سول چیف سکرټری و دومره باختیاري چې دای دا مسله حل کولای شي. دا ځګل ډیمانډ مطالبه پر کولای شي، دا مورچې د ولسی آبادی زل کولای شي، دا خوف آرا شلته جوړ دی، دا بتخوري شي، دا ختمولای شي او د دې په والا یو هډر کولای شي. خدای د وک سودا شي وکي.
دا هرنای په لوټوال د اگست میاسي د 14 منیټي څخه پر احتجاج دی. دوی د پاکستان د پوسټ پر اسکرو تور پوری کوي چې د 14 اگست پښپې پر کلیوالو ډزې کړي او درې تنه پکې ټپيان سی وو او بیا یې د هغې پیښې پر ضد د پوسټ د پوسټي و مخته پر احتجاج کوونکو باندې هم د 14 اگست په ورځ مخامخ ډزې وکړي چې پکې د عوامي نشتل ګوند غړي خالق داد بابړ وجل سوي او څلور نور احتجاج کوونکو ټپيان سی وو. پوسټ د احتجاج کوونکو او د سیاسي ګوندونو دا تورونه ردوي او دای الزامونه بللې دي. پوځ په خپل یو بیان کې هغه وخت ویلو چې د 14 اگست په شپه د هرنای په خوستیمه کې پر پوځي څوکۍ نامعلوم وسلوالو برید کړی وو او له هغه وروسته پوځ ځوابي ډزې کړي او د 14 اگست په ورځ په نږدې غرونو کې عملیات کړي وو چې پکې د وسلوالو لوري د پوځ دوه عسكر وژل سوي او یو افسر ټپي سوی هم وو. خو احتجاج کوونکي د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن ترڅنګ په سیمه کې د اف سي او پوځ د څوکۍ د کمولو له آبادۍ د ایستلو په هرنای کې د بته یا په زور له خلکو د پیسو غشتلو لړۍ د بندولو ترڅنګ و ځلی انتظامیته د حکومتي اختیاراتو ورکولو غشتنه کوي. و په لټوالو ته د وینا پر مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لنګو وویل چې د پلتوالو زیاتره غشتنې حکومت منلې دي، خو هغه په خبره چې د پوځي څوکیو د کمولو او یا هم له آبادۍ څخه د ایستلو کار به وخت ځکه واخلي چې کمیټې ور باندې کار کوي.
سکیورټی ادارو کې به خپل مجبوریاں ہوتے ہیں ان کو آن بورڈ لے کر
د امنیتی ادارو خپل مجبورۍ دي. له غوی سره په مشاورت سره به کمیټې خپل پریکړه کوي چې په آبادی کې د کوم چیک پوسټونه وي او کوم دي نه وي
او کون سی چیک پوسټ نه ہونی چاہیے.
هرنای پښتون میشته سیمه ده چې د کولی عسکرو په کې زیاته زیرمی او قانون دي. د حکومتي چارواکو په خبره د یادې ضلع په شاوخوا سیمو کې بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال فعالیت لري او د سیمې د امنیت د خرابولو ترڅنګ لا خلکو په زور بته اخلي، خو احتجاج کوونکي د چارواکو له خبرې سره اتفاق نه کوي او په سیمه کې د امنیت او خلکو خوندي ساتل د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ګڼي. پر لټوالو اعلان کړی چې ترڅو د دوی غشتنې نه منل سوي په هرنای خوست کې به خپل پرلت ناست وي. پښتون ملتپالو ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پرلت او احتجاج له لومړۍ ورځې ملاتړ کړی دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا ډیو دا اوس هم یو شمیر نړیوال راپورونه لرو په نړیوالو مسلو باندې د اوکراین په اړه د ایران د وروستیو لرنونو په اړه په سر کې ورزو د اوکراین د مسلې په اړه راپور تاسو سره شریکو چې کرملین ویلي د جمعې په ورځ یو غونډه لري چې په کې په روس کې د اوکراین د څلورو سیمو د شاملولو یا ګډولو اعلان کوي او اوکراین او دغه راز د هغوی نورو پلویانو ملګرو دا ګام غیر قانوني ګڼلای او په ورته وخت کې په روس باندې د نویو بندیزونو لپاره تیاری نیولای. نور حال زموږ د همکار بختور شاه راپور کې
د روس صدارتي ماڼۍ کرملین د یوکرین سلورو سیمو د ځان سره په رسمي ډول د یو ځای کولو په لړ کې د یوې دستوري اعلان کړي. روس دغه سیمې د ځان سره د یو ځای کولو لپاره ریفرندم کړی وو چې یوکرین او دغه ملګری غیر قانوني بولی او په غبرګون کې په روس د نوو بندیزونو ګواښ کړی. د روس صدر ولادیمیر پوتین د دې نو ورګړو شو سیمو د دفاع په اړه ویلي د دوی د حفاظت لپاره بهر لار استعمالوي چې د غربي نړۍ چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکې د خارجه وزارت ویان نیټ پرایس ویلي کروس د یوکرين په ضد د اټومي وسلو استعمال وکړو نو نتیجې به د تباہي ډکې وي.
The points that we have made
both موږ رستو په شخصي او ولسی توګه ویلي چې د دې کار نتیجې به رښتونی او ډېرې درنې وي.
د پرایس نه اوپوختل شو چې کچاري روس په یوکرين کې وړه جوهري وسله هم وکاروله نو د امریکای له خوا به ورته هم دغه خبرګون وی. نو هغه وویل
د یوز اف اني نیوکلیر
په دیش خړه کې د هر ډول اټمی وسله د استعمال نتیجې به خطرناکې وي.
د زیارت پورز د ډیموکرات ګوند سېنټرانو ریچارډ بلومنتل او لنسی ګرام یو بل وړاندې کړي چې وای ک یو ملک هم د صدر پوتین له خوا دغه د دوی په وینا غیر قانوني یو ځای کېدل تسلیم کړل نو امریکا به ورسره اقتصادي او پوځي مرستې بندوي.
که روس په یوکرين کې د اټومي وسلو استعمال وکړ نو دا به په ناتو باندې برید ګڼل شي. دغه تابکاری به یوازې په یوکرين کې نه پاتې کیږي بلکې د ناتو د جنډې لاندې د یورپ نورو ملکونو ته به هم خوريږي. نو زما دعا ده چې دغه ورځ رانه شي خو که چېرې داسې وشوه نو دا به په امریکا او ټول ناتو اتحاد حمله ګڼل کیږي.
د امریکای او روس پاړي کو ماهر د کیتولیک یونیورسيټي استاد مايكل کیمج وایس اف امریکا ته وای په دې خبره پویدل ناممکن دي چې آیا پوتین بر اختیا هم د جوهري وسلو استعمال وکړي.
دا به د روس لپاره یو ډیر لوی اقدام وي چې په نړیواله کچه به د روس نوم ته نه سمېدونکې زیان ورسوي او د امریکا په شمول د صدر پوتین ټول مخالفین به یې هم په غبرګون کې ګامونه واخلي چې حالات به ورسره ډیر خراب شي.
ماهرین وایي د صدر پوتین لخوا د روسي پوځونو د متحرک کولو دغه ګام د وړاندې نه ډیر روسي وګړي خپه کړي او د دغه امر وروسته نږدې 2,00,000 روسیان ګاونډي هیوادونو کازاکستان، جارجیا، فنلند او منګولیا ته اولیدلی دي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. ایرانی پولیسو سره په ولکه کې د 22 کلنې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې کوم لاریونونه او مظاهرې پیل شوې دي یو غیر دولتي اداره یا یو غیر دولتي تنظیم وایي چې په دغه لاریونونو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. مېرمن امینی په قوم کوردی وه. د سپتمبر په 14 نیټه د پولیسو په ولکه کې مړه شوې ده او پولیسو په دې تور نیولې وه چې د ایران د قانون سره سم یې د دوی په وینا حجاب نه وکړي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار رحمان بنیری په راپور کې اوري.
د ایرانی پولیسو په ولکه کې د 22 کلنې مهسا امینی د مرګ په اثر په ایران کې شروع شو احتجاجونو کې د انساني حقوقو یو تنظیم ویلي دي 3 کسان وژل شوي دي. میرمن امینی چې په قام کوردوا د سپتمبر د میاشت په 14 نیټه د پولیسو په ولکه کې مړه شوې وه. هغه پولیس په دې الزام نیولې وه چې حجاب یې په مناسب ډول نه و اغوسته. د امینی د مرګ نه پس د ایران او د ایران نه بهر په ګڼ شمېر ښارونو کې احتجاجونه شوي دي. د ایران حکومتي مطبوعات په ملک کې د احتجاجونو په مهال د سلویختو نه زیاتو کسانو د وجل کېدو خبرونه ورکوي. خو په ناروې کې میش د ایران هیومن رایټس نومي تنظیم د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په ټویټر یو پیغام کې وویل د ایران په احتجاجونو کې د 3 کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی دی. او هم په ناروې کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په سرخار اوسلو کې ګڼ شمېر کسانو د ایران سفارتخانې ته د ورننوتلو په کوښښونو کې د پولیس سره نښتې وشوې. په ایران کې د مهسا امینی د مرګ پر سر احتجاج کوونکو په اوسلو کې پولیس په کانو وشتل او پولیس ویل لس اتیا کسان په حراست کې اخیستل شوي دي. د اے پی خبری ادارې د رپورټ تر مخه ګڼ شمېر کسان په اوسلو کې د ایران د سفارتخانې نه بهر جمع شوي وو. ځینو نارې کولې او ځینو کورد بیرغونه نیولي وو. د ناروې پولیس ویل په اوسلو کې ځینې احتجاج کوونکو د تشدد رویه خپله کړې وه. هلته د افغانستان په سر خار کابل کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ښځو یوې ډلې په ایران کې د هغو مظاهرو په ملاتړ کې یو مظاهره وکړه چې طالبانو چارواکو یې په زوره مخه ونیوله. دغه لاریون په داسې حال کې کېدلو چې په ګاونډي هیواد کې د یوې ځوانې میرمنې مهسا امینی د مړینې په اړه په ټول هیواد کې مظاهرې روانې دي. په کابل کې عیني شاهدانو ویلي دي چې د شاوخوا دیرش ښځینه فعالانې چې سرې جامې اغوستې وې د ایران د سفارتخانې مخې ته راټولې شوې وې چې د ایران د مظاهرو په مهال یې د ښځې ژوند ازادۍ شعارونه ورکول. دوی بینرونه هم نیولي وو چې پکې لیکل شوي وو ایران راپورته شوی دی اوس زموږ وار دی او له کابل څخه ایران ته وایو چې امریت نه منو. طالبانو امنیتي ځواکونو د لاریون د تیتو پوره کولو لپاره په هوا کې ډزې وکړې او بینرونه یې ترې واخیستل. د لاریون تنظیم کوونکو وروسته وویل چې مظاهره د ایران له خلکو سره او په افغانستان کې له ښځو سره د ملاتړ او پیوستون ښودلو لپاره جوړه شوې وه. د امینی د مرګ وروسته د ایران د ګڼ شمېر ښارونو تر څنګ په کابل او د دنیا په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجونه شوي دي. د ایران پولیس ویلي دي امینی د ډزو د دورې نه مړه شوې ده خو د هغې کورنۍ د پولیس په وینا شک کوي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویلي دي د امینی د مرګ تحقیقات به کولی شي چې نتیجې به یې په آینده سورځو کې مخې ته راشي. د امینی د مرګ په سر د احتجاجونو په اړه ایرانی صدر د ایران یو سرکاري ټلویزیون ته وویل چې د امینی مرګ هر څوک غمجن کړی دي نو په ملک به انتشار نه زغمي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه په ایران کې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ هم احتجاجونه روان وو. د رایټرز خبری ادارې د رپورټ تر مخه د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویلي دي مغربي ملکونه یې په ملک کې اړې ګړې جوړوي. په سرکاري ټلویزیون وینا کې هغه ویل دښمنان د تیرو درې څلوېښت کالو راسې د ایران په ضد غلطې کوي.
ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتلس نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درنو قدر من اردن کو لملتیا مو یو نړی مننه دا وایس اف امریکا دیو ده. د جماعت اسلامی سنیټر مشتاق احمد د نرخزیانو د قانون پر ضد د جمی پورز جماعتونو مخه ته د احتجاج کولو او عالمانو خطیبانو باندې خلکو ته د تعلیم او پوهې ورکولو باندې غږ کړو. په خپل ټویټر کې یو پیغام کې تور لګولې چې د پاکستان حکومت د سازش لاندې په اکټ کې د حقيقي خرابې پر ځای معمولی بدلون غواړي. د نرخزیانو د حقونو کارمندان دغه اعتراضونه بې ځایه بلي او وایي د ټولنې وروسته پاتې طبقې ته شاوخوا اویا کاله وروسته د ژوند کولو حق ورکړل شوی دی. دوی غوښتنه کوي چې د قانون بدلولو پر ځای دی د دې په غلطه توګه کارولو د مخنیوي لپاره یو میکانیزم جوړ کړی شي. رابعه پیر پر اسلام آباد یو ویډیو راپور استولای.
جو بھی مارجن پہ کھڑے ہیں ہم لوگ تو ابھی آنا بھی شروع نہیں ہوئے تھے نا اور مسئلے پہلے سے آپ
مونگ دا ٹھولنے دا ٹھولو رستہ پاتی تبقیو مونگا پا ٹھولنے کی گچے بھی ہم نو او مسئلے شروع شوی مونگا پریک دائی چھے مونگا ستا سو دا طریقی جوان تیر کرو
د پاکستان پارلیمان کال 2018 کې د نرښځیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی و چې پکې یو نرښځې ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړی سوي و. البته کال 2021 کې د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد دغه قانون د شریعت پر ضد بللی او په دې کې د بدلونونو غوښتنه کړې و. سنټر مشتاق احمد وایي د الله د طرفه کاچري یو کس کې کمزوري وي، نو د دوی د حقونو تحفظ او د دوی احترام باید وسیم. خو دوی زیاتوي چې په قانون کې څه نیمګړتیاوي پاتې دي.
خبره په دې کې ده جنډر آیډینټیټي، صنفي شناخت. صنفي شناخت دی وی چې دا د انسان په حیاتیاتي ساخت باندې نه دی، یعنی ستا حیاتیاتي ساخت د ښځې یو شانی او د سړي بل شانی، دا په دې نه، دا د انسان په اندرونی باطنی احساس باندې. او دا هغه تعریف دی د صنفي شناخت چې دا د ایل جی بی ټی کیو نه اغسته شوی دی، او اقوام متحده په خپل دستاویزاتو کې دا تسلیم کړی. خدا د قران او سنت او د اسلام بالکل متصادم.
د رواني میشتي په اتويشتمه نیټه د سنټ چیرمن صادق سنجرانی یو کمیټي هم جوړه کړې و چې په دې ورستوي کې په قانون کې د وړاندې سو ترمیمونو جاج واخلي.
اگر اس کے اس لا کو بھی کوئی مس یوز کرتا ہے، کوئی ایک انڈیویجول، دو انڈیویجول جو مس یوز کرتا ہے، تو آپ ان کے پیچھے جائیں، آپ لا کو ختم نہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر کوئی لا کا مس یوز
کرتا ہے، قانون د نرشدیانو شغرا برسیره کول کی یو رول لري. کچری یو کس دغه قانون په غلطه کاروي، باید دغه د مخنیوي میکانیزم دی جوړ کړی سی، خو هغه قانون بدل نه کړی سی چې د ټولنې ورسته پاته طبقه ته یا د شاوخوا اویا کلو پس د ژوند تیرولو څه حق ورکړي.
There is always need to amendment usme jo hai wo ya 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 behtri ki zarurat rehti hai.
Qanun ki badlun ravastar ki deshi ho haq badlun baye takhrib kaun ki nawi da da qanun tar ma khamunga ta bunyadi haquna rakul shwi pa qanun ki da se his madan nishta che da ayn o shariat khilaf bi.
دوی دا خبره هم غلطه ګرځوي چې د دې قانون څخه د هم جنس خلکو ترمنځ د ودونو قبول فیر ادم، او وایي چې قانون تر مخه نرښځي خپل کارت نسی بدلولی او نه د چا سره واده کولی سي. تیره ورځ اسلامي نظریاتي کونسل په یو خبر سوي بیان کې ویلي وو حکومت ته وړاندیز کړی چې د نرښځیانو د موجوده قانون د هر اړخیز جاج اخستو دپاره دي. د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو قانون پوهانو او د طب ماهرانو ګډه کمیټې جوړه کړې. نرښځیانو د حقونو د تحفظ دغه قانون یو ونی وړاندې په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړی سوی. د نرښځیانو په قانون کې پر بدلون دغه بحث په داسې حال کې دوام لري چې په ورستیو کې د یو شمیر نرښځیانو د وژنې پیښې مخې ته راغلي، او دوی ورځې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا صوابي سره نږدې یو نرښځی وژل سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د بلوچستان های کورټ پریکړه کړې چې خزینه کاندیدانې د تحصیلدار او نائب تحصیلدار څوکۍ ته له درخواست ورکولو څخه نشي منع کېدلی، او د بلوچستان د پبلک سرویس کمیشن لخوا داسې کوم اقدام به یو غیر قانوني اقدام وي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په راپور کې.
دغه پریکړه د بلوچستان د عالي محکمې د دوه کسیز بینچ جسټس اشم کاکړ او د جسټس ګل حسن ترین لوري اعلان سولا. و عدالت ته دغه درخواست یوې ښځې نرګس سوملانی د صوبایي حکومت د مالیې د څانګې د دغه اشتهار په ضد ورکړی و، په کوم کې چې یوازې له نارینه وو څخه د تحصیلدار او د مرستیال تحصیلدار لپاره د درخواستو غوښتنه سوې وه. په درخواست کې له عدالت څخه غوښتنه سوې ده چې دا د غیر قانوني وګرځول شي، او خواست یې کړی و چې عدالت و صوبایي حکومت ته امر وکړي چې په دغو ملازمتونو کې دي و ښځو ته 15% برخه ځانګړې کړي. د میریټ یا د قابلیت پر بنسټ باندې دي هم و دوی ته د مقابلې کولو اجازه دي ورکول سي. له دلایلو اروېدلو وروسته جسټس هاشم کاکړ وویل چې دغه شرط له قانون سره سمون نه خوري. د ده په خبره چې دا د هغه قانون په ضد دی چې د ښځو و حقوقو ته تعفوز ورکوي، او دا له دوی سره په ملازمتونو کې توپیر څرګندوي. عدالت امر وکړي چې حکومت دې بیرته دغه د تحصیلدار او د نائب تحصیلدار ملازمتونه دې بیرته اعلان کړي. د ښځو لپاره دې 15% برخه ځانګړي کړي، او دوی د میرټ یا د قابلیت پر پوسټو باندې هم درخواستونه ورکولای سي. په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی د عدالت د دې پریکړې ارکلای کوي.
دا د ډیر خوشاین د فیصله دغه وکړله عدالت وکړله. خزانه ني دوني اهل دي چې د بهر هر نوکری لپاره اپلای کوي. دا خبره مختره غلی ولا چې تحصیلدار او نائب تحصیلدار لپاره بای چې خالی نارینه ني دا په هیڅ قانون کې نه لیکلي چې خالی تحصیلدار به سړی لګیږي یا به تحصیل نائب تحصیلدار به سړی لګیږي.
د عدالت په پریکړه کې دا هم ویل سوی دي چې د شوزو لپاره د ځانګړي پوسټونه چې کم خالی پاتې سي چې شزه کاندید نه وي هغه دې بیرته اعلان سي او پر دې باندې د شوزو وګمارل سي. په دغه پریکړه کې عدالت او حکومت ته امر کړی دی پبلک سرویس کمیشن دی د دې پابند کی چې د شوزو د حقوقو په ضد دی هر رنګ توپیر دی ختم کړي. په بلوچستان کې د شوزو د تعلیم کچه ډیره کم ده. شوزي په سرکاري ملازمتونو کې ډیر کم دي. شوزي دلته د بلوچستان په ټولنه کې د پښتنو او د بلوچو د ټینګ قبایلی نظام تر دودونو لاندې د تړلو دروازو شاته ژوند تیروي. دلته د شوزو اقتصادي وضعیت ډیر کمزوري ده. د کور په اقتصاد کې د دوی هیڅ ډول برخه نهسته. حمید سمسور وی او ای ټی وا کوټه.
درنو قدر من اردوونکو او وسام راجو یو زراعت او کرنې پورې مربوط او تړلې یو راپور ده چې د کار کلی په هان وای چې خیبر پختونخوا صوبې ابو هوا د زیتونو د پیداوار لپاره مناسبه ده. خو دلته کاروانګر خپل زیتون په ساينسي طریقو نشسمبالولې چې زیاتره زیتون ځای شي او د تیلو تولید ورسره کم شي. د زیتونو د فصل خصمانی د میوې شکولو او هاغه زیرمه کولو څنګه تر څنګه د تیلو د وستلو په اړه هم په د نوخاتو پر سباخ کې یو روزنیز ورکشاپ یا سیمینار جوړ شوی دی. دغه سیمینار ته د ډی بی خبريال ملک وقاص ورغلی او دا راپور پر رسولای.
تیر کال پاکستان په 1900 هیوادونو مشتمل د زیتونو د تیلو د نړیوال سازمان انټرنیشنل اولیو کونسل کې غړی اعلان شوی و. کوم چې ټول نړۍ ته 98% تیل ورکوي. د زیتونو نه د زیات پیداوار ترلاسه کولو په اړه د نوخار پیر سباق څېړنیزې ادارې کې د غربي هیواد اټلی په مرستې سره یو تربیتي غونډه را جوړه شوې وه چې پکې د زیتونو نه د تیلو وستلو تکنیکی عملې او کروندګرو ګډون کړی و. غونډې ته د اټلی د زیتونو څېړنکار وویل چې د دوی صد پاکستان حکومت سره د زیتونو په پیداواری صلاحیت کې مرسته کول دي چې دوی کروندګر او نور د زراعت ماهرین په دې پوه کړی چې د زیتونو کروندا خصمانه او سنبالي څنګه کول کیږي.
دا شورت کامینګ دی ار نارمل بیکوز دی ار نارمل اولسو ان ډیولپ.
دلته کې چې کم کمی بشیدا نو هغه په پرمختللې هوادونو کې هم لیدل کیږي. خو مونږ ځان سره د مل چلولو یو کارپوه راوستي دي او هغه دلته کې د نرسرین ترتیلو وستو پوري خلکو ته پوها ورکوي چې د دې ځای پیداوار خشي.
د زیتونو نه د تیلو وستلو تکنیکی عملے ګډونوال وای د تربیه ورکشاپ روستو دی په دې خبره پوه شو کچاره د کار په وخت کې ماشين خراب شي نو هغه به څنګه سمول کیږي او په دغه وخت کې زیتون سرمکول طریقہ سدي.
تر اوس الحمدلله موږ سره دومره پلانټیشن شوی دی چې موږ سره هر ځای کې چې دینو هغه مل چلیږي اوس به باقی موږ په کوالټي باندې چې دینو فوکس کوو چې موږ سره خنه خو کوالټي چې دینو هغه تیل راشي چونکې په آلو کې کوالټي آیل ستر چې ایکسترا ورژن آیل وای هغه د انتهایی ضروری ده. په دغه باندې زموږ د نن پروګرام چې دی ارینج شوی دی.
د زیتون کروندګر وای دوی ته معلومه شوه کم ازمکه چې لګي سختي وي نو هغه د تیلو په معیار منفي اغیز اچوي او دغه سره د نورو خبرو لارښوونه هم دوی ته وشوه.
بوټینه با
څنګه ان ډیمیج فروټ را شو کې بیا به هغه په کم ټمپریچر کې کېدی بیا به هغه مثلا په څومره ټایم کې به مشین ته راوړي او هغه نه به بیا ایکسترا های کوالټی ورژن اولیو اویل چې تنه ووځي نو هغه به بیا څومره ټمپریچر کې کېدی. دا بیسک سیزونه دي.
د پیر صاحب د زیتونو د پراجیکټ کارپوهان وایي چې زیتون نه یوازې تیل ورکوي بلکې کروندګر د دینه اچارونه او نور خوراکي توکي هم جوړوي او باید چې کروندګر دې په هر ډګر دوی سره تماس ولري.
ما چې کوم وکتل زمونږ زمیندار څه کوي یو خو ډیر وختي فروټ چې کوم راکوزیدو باندې شي یا چې دکنه ډراپ چې ورته وي د د د د ونی نه چې دکنه راپریوزي هغه خراب یا لګیدلې دانه هغه ټول چې دکنه دوی راوند کی او هغه خپل اخ فروټ سره ملاو کی کم چلا ونی کې دن نه دا یو خدا چې دکنه زمونږه کمه وو.
په پاکستان کې د زیتون قومي کونسل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې پلس ملیون زمکه د زیتون اونۍ کرلی شوی او کال 2023 پورې به د دغه د تیلو پیداوار 15,113 ټن. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز نوخار.
ترنو اردن کو وسم یو بل راپور لرو د پیښور تاریخي قصه خواني بازار د پرایز بان تر ټولو لوی مارکیټ د خو سوداګر وای هیواد کې رواني ګراني او د حکومت د زینو پالیسي او لکابل د کاروبار لنش سره برابر شوی دی. وای دکانداران عوام ولس روانو حالاتو کې دومره وسایل نه لري چې په دې برخه کې پنګونه وکړي. د قصه خواني بازار د پرایز بان د کاروباریانو نور حال د ډي وی خبريال عثمان خان په یو راپور کې.
پیخور کې دکانداران او عام ولسوالۍ د تحریک انصاف تیر مرکزی حکومت وړاندې د هیواد معیشت خو سرمایه به بچوا هغه به مو پرایز بان کې مصرف کړه وایي اوس دومره پیسې نوي چې کاروبار ته مالونه پوره کړو.
مخکې 15 کاله مخکې به مونږه مطلب چې دکانداری کوله نو داغه نه به لشل روپې مونږ سره پاتې شولې نو هغه باندې به مونږ سره ایکسترا نور اکټیویټیز کول مطلب ځاله چې د پرایز بان واغسي دا هغه به ایکسترا منی به مونږ سره وا هغه به ځاله بان واغسي کې به مونږ سره چې د مانډ نیم به کې راوخه دي. اوس موجوده حالات دا سي دي چې مونږ د خپل کاروبار پور پریشان یو.
په کیسه خوانی بازار کې به سو کال وړاندې د درزنونو په شمیره کې د پرایز بان کاروباریان د خپل ورکوټو ورکوټو شوکیسونو تناسو خو اوس په دغه بازار کې دا سوداګر خال خال ښکاری او گا کې ډیر کم کوز لیدل شي. سوداګر وایي د غټ مالیت پرایز بان حکومت بند کړي او د ورکوټو بانډز ډیمانډ نشته نو ځکه اوس د مالی ستونزو سره مخ یو.
مانا ما باندې پس باندې والی مطلب ور رسیدي دومره سخت پورې گرانی نه چې بازم کاروبار خو تقریبا ختم شوی دی. کزه تاسو ته وایم چې په افتو افتو کې زمونږه سودا نه ماتيږي او هر چیز زمونږه مکه سره رواني دي. هر چیز خود چانه کنټرول کی کومه کنټرول هم کې ان شاء الله الحمدلله حکومت را باندې کنټرول کوي.
حکومت سمودوړان دی مارکیټ کې د 15,000 او 9,500 روپو باندونه په مکمل توګه بند کړي او د 20,000 او 15,000 روپو باندونه پریمیر کړي. معنا دا چې لدی مالیت باندونه به یو وګړې په پرانیست مارکیټ کې نشي اغسته نیخ پنی غبې د خپل بانک اکاونټ دلاري د سٹیټ بانک نه اخلي. د پرایز بان کاروبار کوونکي وایي هیواد کې رواني ګرانۍ لامل یو کس د خپل امروزه ضرورتونه نشي ترسره کولی نو بان با پسو اخلي.
90% پرایز بان کاروبار ختم شوی دی. وجه دا نه چې یو هوغت پرایز بان دی ګورنمنت بند کړو بل چې کوم دا واړه بانو دي نو د دې دومره ډیمانډ نشته او بل مسله پکې غټه دا چې د ورکوټي بان واپسې ډېر مشکل نه مشکل دا نه چې هلته کې بینک ته یوسئ نو لوکل بینکونو والا یو تاسو نه لري بان او اسٹیٹ بینک ته یوسئ.
په موجوده وخت کې په پرانیست مارکیټ کې د 1500 او 200 روپو مالیت پرایز بان کاروبار دوام لري خو کاروباریان وایي د کم مالیت بانډز خریداري د نش برابر پاتې ده. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا وسم یو بل راپور ده چې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د پاکستان په ګډون د مشرانو یا د زیات عمر د خلکو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان په 22 کروڑ آبادی کې د زیات عمر نارینه او ښځو شمیره 15 میلیونه ده کوم چې د ټوله آبادی 9% جوړوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ډی بی خبریال پیر ولایت شاه په دې ویډیو راپور کې راستولی.
د غروز منزلو پترس کې ګرد نه لای کی کیدون کې غونډه کې به د مشرانو یا د ډیر عمر خلکو د خدماتو د ستاینې سره دا جات اغیستل شي چې د دوی پاتې ژوند څنګه په راحته تیر شي. خو پاکستان کې د مشرانو اکثریت د غروز د منزلو نه هم د سره خبر نه دی او وای بس په دې پوهیږي چې بوډاګان شو خو د مزدورۍ او د مشقت نه خلاصي نه کیږي.
کله نه مې پلار بیمار شو دغه وخت نه لګیا یو تقریبا دا چه سات سال وای مزدوری دې دا پر ارته په کار دا چې مهنګای دا امونګه چې کوم وخت وو په هغه کې بچ لس روپۍ وای هغه به ډېرې پیسې وې. اوس خدا سے دا چې کزور روپۍ وي دنا چې غون کار نه کوي کېږي نه دا کور روزګار نه چلےږي.
کال 2014 کې خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د مشرانو د خیر خیګړې لپاره د قانون سازۍ وروسته قومي اسمبلی سند بلوچستان او گلګت بلتستان اسمبلیانو هم په دې اړه قانونونه منظور کړي دي. خو د مشرانو یا د ډیر عمر د خلکو د حقونو فعالین وایي د پاکستان ریاست دغه قانونونه عملي کولو کې هم پاتې راغلي دي. دوی وای چې پاکستان کې د زیات عمر خلک د صحت او نور بنیادی حقوقو نه محروم دي او یوازې د شپیتو کالو نه زیات سرکاري ملازمینو ته د پینشن تحفظ حاصل دی.
څنګه چې د سړو دغه لږ زیات دی زمونږ سوسایټي کې دا سدای مسائل تم څوک به واوري یا به خپل لاټ شي خبره به وکړي. خو د ښځو خو مسائل اډو ګړل کیږي نه چشته نو ای سره د خبرې کولو ضرورت دی. هغه د ای مسائل انډرسټینډ کولو ضرورت دی او هغه لا و اهمیت ورکولو ضرورت چې دای مسائل مونږه ځان په پوي کو او مرسته کو او سپورټ ولا ورکو. نو مسائل ډیفینیټلی ډیفرنٹ دي اور هغه ته توجه ورکولو ډیر زیات
او بیا ځنې د زیات عمر وګړي خدا فریاد هم کوي چې دوی د حکومت د خیر خیګړې پروګرامونو ته د سره رسائی نه لري.
به نه زیره سسي چالو شوې دا په دینا درا کہ بدل کار در کم اوبر مال یو روپے نہ لگا دا سنور میں امدادونا خلق کئی حکومت کئی امن تو نہیں ملے.
د پاکستان په 2.5 کروڑ آبادی کې د شپیتو کال نه زیات عمر لرونکي وګړو شمیري 45 میلیونه دي کم چې د ټول ملکی آبادی 0% جوړیږي. د غیر دولتي ادارو تر مخه پاکستان کې لایف ایکسپیکټنسی یا د ژوند د تمې شرح زیاتی په لوري ده او په راتلونکي کې به دا 90 کالو ته رسي. چې له عملي کال 2050 پورې پاکستان کې د شپیتو کالو نه زیات وګړو شمیرې 40 میلیونه ته رسیدو امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ترنو اردن کو وسم د خوراک د زیا په اړه د اګاهي خبرولو نړیواله ورځ په داسې هر کله منځل کیږي چې په نړۍ کې 10% خوراک د حاصلې دوه او بیا تر دوکانه پورې په رسیدو کې لمنځ زی او 1.1 میلیون خلک وسم په نړۍ کې لولګي سره مخ دي. وقار احمد پری یو راپور سوالي
د ډبلیو ایف پی رپورت تر مخه په پاکستان کې نږدې 30% خوراک او خوراکي سامان ضایع کیږي. د پېښور په اګریکلچر یونیورسيټي کې د زراعت او د سانګې استاد پروفیسور ډاکټر محمد اکمل وای د ترقی یافته نړۍ په نسبت پاکستان او نورو اسلامي هیوادونو کې خوراکي سامان په بیلابیلو پړاوونو کې ضایع کیږي.
پروډکشن کې زموږه لاسز هم زیات دي 100 to 200% عام په میجر کراپس کې دي. پوسټ هارویسټ لاسز دي دا ټول څونه به کنټرول پون وړي.
ماهرین وای په پاکستان کې د خوراکي شیانو د کرل ریبل او منډو ته د رسد دوران د ضایع کېدو کچا 200% ده او د دې بنیادی عوامل د ټکنالوژي نشټواله دي.
موږ کوم دي پوسټ هارویسټ لاسز د دنیا نه ډبل دي. عام دنیا کې 15% پوسټ هارویسټ لاسز زموږ په ملک کې 30% نه برګي. زموږ د فوډ پروډکشن او د پوتنشل ګیپ چې کوم دي هغه د 50% نه شروع شول 300 پورې مختلف کرافټس کې دي. دغه دې کې موږ اوسه پورې کو اویا وکالو کې دا برابر نکړې شو چیرې د موږ دا قبول کیږي. زمونږ ټکنالوژي څه کندې هغه څنګه زمونږ د لاس نه وته دا او موږ مینولي ارسه کو.
احسان الله په اسلام آباد کې د کوټه کراچۍ کیفه په نوم د یو هوټل مالک دی. وای چې روزانه خلکو نه خوراک پاتې کیږي او دوی بیا مرغو ته اچوي.
دلته چې کله خلک راشي د یو کس مثال خوراک ځان نه راوغاړي نو هغه دومره وغاړي سیو خوراک ځان ته وغاړي کنه. مطلب سده څومره خوړی شي مثال یو پراټه د دې بس کیږي د ځان له دوه راو غاړي نو هغه ظاهر خبره ده چې بیا یو پراټه یا یو نیمه پراټه خو نور ځای شي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې راغلي په دې ورستو کې سیلابونو د هیواد زیاته حصہ ځپلې او شمیرې خی چې سیلابي اوبو سلویخ لکه اکړه زریز مکه لاندې کړي او په دغه ځمکو ولاړ 50% فصلونه یې تباه کړي چې لکه بلې نړیوالې ادارې او د پاکستان حکومتي وزیران د قحط یېرې سرګندوي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ترنو قدر من اردن کو د وایس اف امریکا ڈی وا تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدله. تاسو کولای سئ د وایس اف امریکا ڈی وی فیس بک پاڼه د سرخ کار کوي او دغه ډول ویب پاڼه ته د نن ورځې په کابل کې د چاودنې وروستي انځورونه، ویډیوګانې او په سواد کې د خلکو د اعتراضونو او مظاهرو په اړه رپورټونه ویډیوګان تاسو سره الته موږ شریکې کړي دي. د دې خبرونې پروډوسر و زمونږ ګران همکار عبد حسین او په تخنیک کې انجنیران و واسکو او جان. د دې خبرونې کوربه ز مجاهد جواد هم تاسو نه تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. تاسو په لوی الله سپارم. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.